السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلست لدې شبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ چپو اوریدای شي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زد څلور کارکونکي د طالبانو په بند کې لڅ کم یو کال تیرولو وروسته خوشی شوی دی د جرمنی ویلت ایم څونتاګ ورسپانې نن د نړیوالو امنیتی سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمنی اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زد ادارې څلور سیمه ییز کارکونکي نیولې دي د جرمنی د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلی وو چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دی ورکړل شوی د جی آی زد په نوم د نا دولتي مؤسسې په افغانستان کې د دې کسانو لنیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاو جرمنی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی د بیان د ازادې کوروي چې د افغانستان انټرنیشنل د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو له لوري د پرزیتونو د خبرېدو لپاره وندېښنه لري د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او د اطلاعاتو د حق د قانون د رسنیو د قانون او نړیوالو میثاقونو سره سم د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړی دی او ویلي دی چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو د غږ خاموشه کولو هڅه ده طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې له رسنیو تمه لري چې د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سم خبرونې وکړي د رسنیو او د اطلاعاتو د حقونو د سازمان په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي له کبله چې طالبان واکمن شوي دي وبخې د رسنیو او د خبريالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي لکه چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي افغانی سره میاشتې ټولنې چې طالبان اداره کوي ویلې په تیرې وکال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده د دې ټولنې مسولانو نن د خپل یو کلن لستروړنو د تشریح په پروګرام کې د څرګندونې وکړي د افغانی سره میاشتې چارواکو ویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي د تیرې وایي میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې د دې هواد یو اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاهي پاسداران فضايي څنګه جوړ کړی د ځمکې مدار ته ولېګه راپور وایي د چمران یو پنوم د سټلایټ چې 60 کیلوګرامه وزن لري په بریا سره د ځمکې د مدار 1500 کیلومتره ته ورسید ایران په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې درې سټلایټونه د یو توغندي په مرسته فضا ته توغولي دي لدې مخکې متحده ایالاتونو ویلي و چې د ایران لخوا د سټلایټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سرغړونه ده او د رومانیا په ختیځ کې بیګا تر سختو سیلابونو وروسته څلور کسان مړه او سلګونه نورو ساحو ته د لیکت په تمه دي د مولداوا سیمه د په ګلاتی او واسولی سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله تر ټولو جدي خبرداري خپور شوی دی په دې ساحو کې ګڼ کسان د کورونو پر بامونو ختلي او نورو سیمو ته د وتلو په تمه دي د پښکال تر ورختونو وروسته په ځینو سیمو کې د سیلونو اوبه 3 متره لوړې شوې دي د پولند او چک جمهوریت په ځینو برخو کې هم سخت سیلابونه بهیدلې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل نن شنبه د قدر منوریدونکو د 1403 هجری لمریز کال د وګی یا سمبلې څلروشته مده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 14 نیټه سره برابر ده را سره اوسې د خبرونه په دوام کې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونه تکتنه کوو او په یو مرکه کې به د دې بریټ څرنګوالی وڅېړو
دا د دې پرته دی یو سرچینې چې هغه تمویل نشي او بری ځان سره د شاله خونه یو مرستندوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولای
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ خرڅلاو بند شوی دی. د افغان د فوټسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې کوي.
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته. موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیزنه.
په نړیوالو مسایلو کې د غزې د جګړې وروستی حال درکو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې بې تښتنه سپی یو انسان وچیچي نو کېدله شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبری مجلز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزول مړی موضوع ته په دایکندي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیگانه وخت په یو خبری غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. پاین حال کې د دایکندي ولایت ځینې مدني فعالان وای د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوې دي، خو د قربانیانو وارثین په یو خپل د دې پیښې له عملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکندي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلک ټکو غندلې او د غبریدې زړه بوګنون کوي بلل دی. د پاین شنبې د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې څوار لس کسان وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو څلپګلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغلې ګوتریش ته قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي او زلبیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاژ د فیری کرنډیکر، د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیښه کې د بیګنا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکندي بریټ د خیې چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې څوار لس عام ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکندي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
با توجه به ارتباطاتی که با
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځمې پورز غرمه مهال د وسلوال بریټ د دایکندي غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ناپیژند وسلوالو د دایکندي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ور باندې وکړي. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د بریټ مسولیت و معنا وی اعلانې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د بریټ په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعه‌ګانو د غنو مرګونو بریدونو مسولیت منلای دی. که څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کاراتو د ادعا کړی چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې استلی، خو ملګری ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دې کندی کې د څوارلسو ملکی وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د تازه خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. د دې برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده؟ آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یو امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپو نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. او خاغلی جلیلی په پیل کې د داعش ډلې د برید د تنظیم شویو جرایمو یو برخه وبلله.
دا په خپل د داعش اخوان ته هم ترسره شوی یا داعش د پلان په اړه واخسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یو بیلګه ده. د دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بنظمي ده او په دخل کو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نور خلکو ته نړیواله ته یا خپل د سیمې خلکو ته د خپل د هیواد خلکو ته وښيي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو د خپل د هیوادوال امنیت هم ونیسي. د دې کندې د ناورین دا په خپل د دغه یو حالت د ترهګرۍ یا د ویر او د ویر یو فضا رامنځته کول دي. هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد د پلان سره کوپک یو ماشینداري لګي او د عکس د اغوستو په پلمه باندې دوی راکوزوي او هغوی د خطر له هغوی سره په هغوی باندې همده کوي برید کوي او هغوی له منځه وړي او هغوی وژني.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
پرته د دې یو سرچینې دی او د چینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نشي اوري ځان سره د شاه له خوا نه بل یو مرستندوی ونه لري هیڅکله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولی. بې له شکه چې دې حملې او د دغه نور حملو تر شا نورې ډلې دي، یا د داخلي او یا هم د بهرني، چې هغوی کولی شي د دوی سره ملاتړ وکړي او د دوی د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ور مساعده کړي هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړې یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټول میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت د خوانه یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کارې د خوانه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنی برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په ادارې باندې ادارو باندې عملیات کیږي او پاکستان هم سوزل دا خبره کوي چې د افغانستان له خاورې نه دي سمبالیږي، نو زه تر کوم اندازې پر شي زما لږ ګمان او خاص کوم تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نخښه کیږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه ده په دې چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګان سره او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم ده چې هر ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهداف د خپل د فکری په لحاظ باندې خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري په هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسان تارګیټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مکتب هم د هغوی سره د هغوی تمثیل وکړي. داعش د شیعهګانو مطلق مذهبي دښمن دی، نو بهترینه موخه هم دا ده چې دغسې شیعهګان او دغسې د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې او هغوی له بینه ویسي.
د امنیتي او سیاسي چارو کارپو نعمت الله جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې تازه پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتې دوه اندېښمن کړي دي. لدې سره په خواله رسنیو کې د کرمان خار د برسیر ولسوالۍ خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری چې د وینانوی پر شیشې یو لګول شوی کاغذ کې لیکل شوی دی چې د محکمې د پریکړې لمخې پرات باو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که می ایرانیا بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمیې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسلې نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي، نانوایانې سهمیې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوو دریو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یو لوی ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا وه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یو ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل، بیرته یې را خوشي کړو.
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورتسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول شوي لارښوونه نصب شوي او پکې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پورې اړوند میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د بورتسیر قضایی قوه د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د بورتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپونه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حملو کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. عین حال کې د غزه روغتیا وزارت اعلان کړی چې ل اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر ل 1300 اوښتی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزه ښار کې هغه وخت وژل سول چې د اسرائیل لخوا پر یو کور بمباري وسوه. د غزه په یو روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل سویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شای 3 مړي وي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تېره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبری اژانس ته ویلي تېره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 پرونه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د ازبکستان په تاشکند ښار کې د انګولا پر وړاندې وي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یک شنبه د افریقا د پیوړی لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي لوړی روحي او انګیزي برهمندي.
د خدای شکر دی د لوپاړو روحیه خده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 28 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. سین مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو ټیمونو څخه دی چې له نورو ټیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالي ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې دوستانه سیالي درلودي. څو تمريني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودي. ځانې د نړیوال جام سیالي ته چمتو کړې.
پورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبي ننداري ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لوبي څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسیرت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زایده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل ورتیا او سره نړیوال جام ته لار او موندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبي سخت لیواله يم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشت وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبي لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر د افتخار ځای ده مونږ ته. موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه، ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
د 2023 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په دریمه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښۍ سره مخ شوه.
یاو عادی انسان څومره خوب ته ارتیا لري په دې اړه یو پزړه پوره راپور لرو چې ورستوړند کیږي. خو له غو مخکې د کابل اوسیدونکو په خار کې د کوڅډبو سپیو د زیاتې دوله کبله اندېخمن دي. دوی وایي چې په خار او کوڅو کې د سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوګي جوړ کړای دی او کله ناکله د دوی په وینا د سپی پر خلکو هم حمله کوي.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅډه بوسپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅډه سپی له کوره د باندې پری برید وکړ چې له کابل څخه جوړ بل شو.
تاګ غزیدم دردش تا یګه
هغه ځای چې سپیپری داړلې وم ترې ویونه پوری درد نه آرام کېده خو چې هر وخت غزی ته ګورم ډیر ورته زوريګم کته هم درملن میکړی او خسویم اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډیر سپی می لڅنګ تیریږي
د کابل خار د ولسمې نهي اوسیدونکو لطف الله مرخیل هم په خپل سیمه کې د کوڅړه بسپي ول موجودیت شکایت کوي
ولګر د سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډیر شوې دا ډیر ده د غلطه خلق ته مزاحمت کوي ماشومان په ودا ته زی دکان ته زی نانوایی ته زی قسمندی وهی کلاسي اثر په سیمندی وهی دغه پاکله ک زمونږ شهروالی یا دولت توجه کوي چې دغه ټوله کې
د کابل خار اوسیدونکو وای د کوڅړه بسپي ولډارې کوچنیان لکوره نشي وتلای او لګنو سونزو سره مخ کړی دي د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالي هم په کابل خار کې د کوڅړه بسپي موجودیت تاییدوي د کابل خاروالي ویان نعمت الله بارګزی د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې دوی شپږ ویش سره کوڅړه بسپي د کابل خار لبیلا بیلو سیمو راټول کړی دي
تر حدود 25990 قلاده
پنځه ویز زره او نه سو نویس پیر کابل خار راټول شوی چې له بده مرغه اته زره او اته سو در بیشه د لیونۍ اوس په یو کوی رو سخته و چې د اصولي لارو چارو څخه په استفاده لمنځه وړل شول او دوه زره او یو سلو څلور اتیا بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي در هغه اقیم شوي او د خزینه نسل رحمونه لمنځه وړل شوي
د ساري ناروغيو متخصصين لړډلې فريد الله عمري د استوګنې په سیمو کې د کوڅړه بسپي موجودیت خطرناک بولی
کچيري دغه به تختره سپي یو انسان وچی چی یو وی خوري نو کېدل شي خدای نه خواسته هغه دی ربي شوه لیوانی سپي په ناروغي باندې اخته شي
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او د کوڅړه بسپي په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتيي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
د هم د دې خبری مجله ورستای راپور خوب ته هر انسان ارتیا لري خوب ته لزګي دو سره ارتیا ډیره وي بیا د عمر لته ری دو سره کله کما او کله ډیر شي خلک د عمر په مختلفو پړاوونو کې څومره خوب کوي احمد شبری درته وای
د وینه وی چړنی لمخې نوزیشتای ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې ودو د مور پر هم کې پتیار کې تیر کړی دي په څلور ساعتونو کې ل څوارلسو تر ولسو ساعتونو پورې خوب کوي امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یو مطلب کې لیکي چې ل څلور میاشتنې تر یو کال پورې د ماشوم خوب کمی شي په دې موده کې ماشومان ل دولسو تر شپږلسو ساعتونو پورې ویده شي تر دې وروسته تر دوه کلنۍ پورې بیا خوب کمی شي او یو ماشوم لې ول سو تر څوار لس ساعتونو پورې ویده شي د نوې چړونو لمخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د ګرمۍ له خوا خوب مهم دی ځکه چې دا عمر د ماشوم ته چرت وهلو او خیال سمانه ده په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډیر کوي چې خوب ور خرابوي خدای ونی ماشوم خوب دروند وي که په کې وویری شي هم بیرته سترګې ترنی شي او خوب وي د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومان خوب بیا لښ نور پسې کمی شي د دوی خوب تر ډیره د شپې له خوا تر نیشي لا دیر لسکلنی تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي د بلوغ لسن وروسته چې د انسان جسم وده کړی وي خوب له وو تر اتو ساعتونو ته راکمی شي خو د څیړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې درون نه وي هغوی تر اته ساعتونو د شپې په مخ ډیر سملي داس کسان همشته چې تر لسو ساعتونو ډیر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي دغه کسان چې ډیر خوب کوي د دوی په واره کې چیرنی شوی دی علت یې نه دی معلوم شوی البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چیرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به حل شي لا 15 شپېته کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي ګڼ ساړه د شپې ترون خوب نه کوي سهار هم وخت ویشي شي هر هغه کسان چې د اونۍ پترس کې نشي کولای چې خپل خوب د کار له عمله بشپړ کړي، هغه ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډیر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زنګو ناروغي ورته پیدا شي.
د خوب په اړه په زړه پورې معلومات مو اوریدل چې ورسره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، جکفر احمدي په بلنیم ساته خبري مجله کې ستاسو